السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د خبرونه مو تر 12 بجو ده. د خبرونې په راپورونه کې چې نن سهار وختي د غزنی ولایت پر مرکزی زندان حمله سوې او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلي دي. په خبرونه کې نو راپورونه هم لرو، خو اوس له ناجیه ساقی نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د غزنی ولایت پر مرکزی زندان حمله شوی او 352 زندانیان تښتېدلي. ډبلیو اف پی بدخشان ولایت د مرستو د موادو رسول وځنډول او د پاکستان په ملتان ښار کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی له زندان څخه 352 زندانیان تښتېدلي دي. د دغه وزارت د محبسو د ریاست امنیتي مرستیال جنرال محمد عارف احمدي ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسان تېره شپه 2 بجې هغه مهال له زندانه وتښتېدل چې وسلوالو مخالفینو له څو لورو پر زندان حمله وکړه. ښاغلي احمدي وویل چې د دې حملې په نتیجه کې د زندان څلور ساتونکي هم وژل شوي دي.
د نتیجه مقاومت و حمله انتحاری که در قراول محبس صورت گرفته، 4 نفر منصوبین شهید شده و 6 نفر هم مجروح شده.
د ښاغلي عارف په وینا چې په دې زندان کې نږدې 422 بندیان وو. طالبانو ویلي چې حمله د دوی د لسګونو ملګرو لخوا شوې او 400 زندانیان له زندانه تښتېدلي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي د بروکسل کانفرنس لپاره د کابل لخوا له ورکړل شوي مهال ویش سره موافق دی. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ډانیل فیلټمن پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي چې په بروکسل کې د کانفرنس د 2016 میلادي کال په ورسیو کې په پام کې دی او افغانستان به هم د اجنډا په سر کې شامله موضوع وي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی بدخشان ولایت د مرستو د موادو رسول وزنډول نامعلومو وسلوالو د جمعې په ورځ د ډبلیو اف پی پر 500 لاریو په داسې حال کې حمله وکړه چې د بدخشان د لرې پرتو سیمو خلکو ته د خوړو د موادو لرسولو وروسته د دې ولایت مرکز فیض آباد ته ستنېدلې. د خوړو نړیوال پروګرام بیان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل چې بدخشان ته د خوړو د موادو د زنډول لو پریکړه د دې پیښې په وړاندې د دې موسیقي خبرګون دی، خو د زیاته کړه چې ډبلیو اف پی به د افغانستان په نورو برخو کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ 15 تیا پوله، یو اروپا یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدارې 411 افغانۍ. د پاکستان په ملتان ښار کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شول او تر سلویختو زیات نور ټپیان شول. چارواکو ویلي چې د پرونی چاودنې ګڼ ټپیان په خراب وضعیت کې دي. پولیس وایي چاودنه هغه مهال وشوه چې یو موټر سایکل له یوې ریکشا سره ولګېد او لوی اور بل شو. لومړني راپورونه وایي چې چاودنه د ګازو د ډبې له کبله شوې چې په ریکشا کې ځای پر ځای شوې وه، خو پولیس اوس فکر کوي چې په ریکشا کې یا هم موټر سایکل کې منفجره مواد لېږدول کېدل. سلور سو دیش کډوال چې ویل کېږي نیمایي ماشومان و پرون د یونان یو ټاپو ته نږدې هغه مهال مړه شول چې کښته په سمندر کې ډوبه شوه. د یونان په فارما کانت یو ټاپو کې د نوموړي پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی، خو د یونان د ساحلي ساتونکو د ادارې ویان ویلي چې سلور ډوب شوي ماشومان نوي زیږېدلي وو او په نورو کې 15 نجونې او 15 هلکان وو. ویان زیاته کړه چې د دوی ادارې 8 نور کسان له ډوبېدو څخه ژغورلی او لډوبي شوی کشته څخه ډیر شنور کسان په ډیټابو کې موندل دي. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې د یونان سرپرستی صدر اعظم اروپایي ټولنې غوښتي چې اروپا ته روانو کډوالو سره د چلند لپاره یو پراخه او هر اړخیزه پالیسي جوړه کړي. ډیری دا کډوال د سوریې له جګړې څخه تښتېدلې دي. جرمنی دغه هیواد ته د کډوالو د ورتګ د محدودولو لپاره له اتریش سره پر خپله پوله د کنټرول اقدامات وضع کړل. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس د مزرې پرون ویل چې د دې تلاشۍ او کنټرول هدف جرمنی ته د کډوالو د اوسنۍ ور رواني جوپې محدودول او وروسته له دې چې جرمنی ته داخل شول په منظم ډول تې مراحل کول دي. د ویل د دغو اقداماتو له کبله ښایي د ریل ګاډو خدمات هم له خنډ او ځنډ سره مخامخ شي. بلخوا د جرمنی د اقتصاد وزیر ګابریل په یوه مرکه کې ویلي څرنګه چې هره ورځ په زرګونو کډوال جرمنی ته وړي دغه هیواد کې د کډوالو شمیر خپل هغه وروستي حد ته رسیدلی. ول مورس باندې 10,000 کډوال او پناهغوښتونکو د جرمني مونشن ته ورسیدل. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به سوریه ته د پوځي تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکړي. لاوروف له یو روسیې ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې ویل چې له دمشق سره د مسکو د پوځي تخنیکی همکاریو هدف د تروریزم په وړاندې د مقاومت ملاتړ دی. لاوروف وویل سوریه ته استول شوي تجهیزات پوځي وسایلو د کار دوام لري او دوام به وکړي. نوموړي زیاته کړه چې له دې تجهیزاتو سره په تبي ډول روسي متخصصان هم ملګری دي سو دا وسایل سنبال کړي. واشنگتن خبرداري ورکړي چې له سوریه سره د روسیې د پوځي مرسته خې د امریکا په مشرۍ له هغې ائتلاف سره د مخامخ کېدو باعث شي چې د اسلامي دولت ډلې پر سنگرونو هوایي حمله کوي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وصله سي چادر سيري ازادي رادیو دات کام. نن سهار وختي د غزنی ولایت پر مرکزی زندان حمله سوي او په سلګونو بنديان ورڅخه تشتیدل دي. د کندز په خانابد ولسوالي کې نه امنه یو خلک اندیشمن کړي.
یو مشکل سی یوازې داخل شهر دولت سره نوګرد طالبان دي. حالتم طالبان زوروي دلته مربکان زوري پیسې اخلي.
د متحده عرب اماراتو چرواکي وي د خوست له شیخ زید پانتون سره به خپل همکاري ته ادامه ورکړي. اروپا ته له سوریه، عراق، افغانستان او نورو هیوادونو څخه د کډوالو د تلو بهیر له مرګونو ستونزو سره سره روان دي. نور مطالب هم لرو. 219 پروګرامونه هم په دې خبرونه کې ووري. سپورتي پروګرام، د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. تیرش په طالب وسلوولو د غزنی ولایت پر زندان ډلیز بریدونه کړي او دغه زندان د دې زندان دروازه یې نړولې ده. په پیښه کې 325 تنه بندیان خوشی سوي خو طالبان دغه شمیر تر 400 ډیر شي. تفصیل د سید شاه سقیم په راپور کې.
طالبانو تیر شپه په 2:10 د غزنی پر زندان او په غزنی ښار کې د سرتیرو پر لسو پوستو ډلیز بریدونه پیل کړل چې تر لنډ ځنډ وروسته د زندان دروازه ونړول شو او ځانمرګي د زندان منځ ته ننوتل. په دغه پیښه کې 325 تنه زندانیان خوشی کړل شوي او نه یوازې د زندان ساتونکي بلکې په ښار کې د پوستو سرتیري هم وژل شوي دي. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي طالبانو له زندان څخه 325 تنه بندیان خوشی کړي خو طالبان دغه شمیره 432 تنه ښیي. دی وایي په زندان کې 15 تنه سرتیري وژل شوي خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره روان وو او پر لاره ورته طالبانو کمین نیولی وو لا هم پکې د وژل شویو سرتیرو شمیر نه دی معلوم.
مخالفین یک تعرض ګروهی بسیار وسیع ګسردار بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر لسو پوستو پراخ ډلیز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولی. نورو طالبانو د زندان دیوالونه په راکټونو نړولي او د زندان منستانه نوتی دی. هلته په نخته کې 15 طالبان وژل شوی خو 325 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولی دی.
352 نفر د موګوسیله از موباس با خود متواری ساختن و بردن.
دی وای طالبانو په عین حال کې پر هغو لارو کمینونه هم نیولی وو او تر پلونو لاندې یې بمونه خښ کړي وو چې نور سرتیر ورباندې د زندان خواته تلل. احمدي وایي په کمینونو او چاودنو کې هم سرتیری وژل شوي خو دقیق شمیر یې لا ورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې تېره شپه د غزنی له زندان څخه 422 تنه طالبان خوشي کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې یې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیري یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشي کړي وو.
په راپور کې مو واورېدل چې د غزنی ولایت پر مرکزي زندان یوه ډله ییزه حمله سوې ده چې په نتیجه کې د چارواکو په خبره څه باندې 350 بندیان له دغه زندان څخه تښتېدلی دي. ورته پیښه تر دې مخکې دوه ورې په کندهار کې هم سوې ده. په 2008 میلادي کال کې د کندهار له سرپوزې زندان نه شاوخوا 1000 بندیان تر یوې ډله ییزې حملې وروسته تښتېدلي ول. دغه راز په 2011 میلادي کال کې بیا له دغه زندان څخه د یوه کیندل سوي تونند لارې شاوخوا 1500 بندیان چې ډېری یې وسلوال طالبان وه وتښتېدل. په نور ولایتونو کې هم وخت نه وخت پر زندانونو ورته حملې سوي دي. په تازه پیښو کې مو واورېدل چې د غزنی پر زندان تر یوې ډله ییزې حملې وروسته څه باندې 350 بندیان تښتېدلي دي. دا چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه ویلي دي رحمت الله افغان به راته معلومات راکړي. افغان صاحب، چارواکو په دې اړه څه ویلي دي؟ تازه خبرې د دوی څه دي؟
بله صالح صاحب، لکه چې په راپور کې مو واورېدل دغه پیښې هم خلک سخت اندېښمن کړي دي. په کورنیو چارو وزارت کې د زندانونو او توقیف خانو ریاست امنیتي مرستیال تورن جنرال محمد عارف احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی په زندان کې شاوخوا 400 زندانیانو له جملې څخه 80 تنه په تېښته نه دي بریالي سوي او نور ټول زندانیان توانېدلي دي چې له زندانه وتښتي. غواړم دلته د ښاغلي احمدي څرګندونې له اورېدونکو سره شریکې کړم.
نتیجې مقاومت و حمله این تاریک در قراول محبس صورت گرفته، 4 نفر منصوبین شهید شده و 6 نفر هم مجروح شده. در حدود 432 نفر در اونجا بودن. ارقامی که برای ما گفتیم از جمله 81 است یا 84 نفر باقی مونده، دیگه دانستیم که جز به فرار بزنن یا فرار داده شوند.
ښاغلی احمدی زیاته کړه په دې پیښه کې د زندان 4 ساتونکي وژل سوي دي او شپږ نور ټپیان دي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې شاوخوا 2:30 بجې انتحار کوونکي حملې د یو انتحار کوونکي خپل موټر بم چاودنه د انتحار د زندان مخې ته وچوله او ورپسې نور حمله کوونکو زندان ته ننوتل او د زندانیانو په تېښته ته زمینه برابره کړه. په کورنیو چارو وزارت کې د زندانونو او توقیف خانو ریاست امنیتي مرستیال همدارنګه وایي چې په دې حمله کې 2 زندانیان وژل سوي دي او یو شمېر نور هم ټپیان دي. د دونه ورده چې د غزنی زندان له خره د باندې په وسیمه کې پروت چې سلګونه زندانیان پکې ساتل کیږي. بلخو د غزنی مرستیال والی عبدالعلی احمدی وایي چې له حمله نیم سات وروسته امنیتي ځواکونه سیمه ته رسیدلي دي چې په لار کې ول د وسلوالو له کمین سره مخامخ شوي دي. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې په لار کې وسلوالو امنیتي ځواکونو ته ماینونه ځای پر ځای کړي وو چې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده خو په اړه یې کره معلومات ورنکړل. په کابل کې چارواکي همدارنګه وایي چې ټاکل سوي نن یو دولتي پلاوی د دې پیښې د څرنې لپاره غزنی ښار ته ولاړ سي. بل سالی صاحب،
افغان صاحب، تاسو دغه د تصفیوي عملیات یادونه وکړه. د چارواکي څه وایي چې دغه د زندانیانو د موندلو لپاره به دغه عملیات څومره پراخ پیلوي او څومره به ادامه پیدا کوي په غزنی ښار کې؟
امنیتي چارواکي په کابل کې وایي چې د دې پیښې د پلټنې لپاره سیمې ته ټاکل سوی هیئت ولاړ سي. همدارنګه د هغه زندانیانو چې له زندانه تښتېدلي دي د پلټنې لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي په ښار کې د ښار نه د باندې تر څو وتوانېږي هغه زندانیان چې تښتېدلي دي بیرته ونیسي او زندان ته یې واچوي.
ډېره مننه. واموردل چې د غزنی ولایت پر مرکزي زندان په حمله کې څه باندې 350 بندیان تښتېدلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بندیانو د موندلو لپاره دوی خپلې هڅې ګړندې کړي دي او ټاکل سوی ده چې یو دولتي هیئت دغه ولایت ته ورسي چې د دې وروستۍ پیښې جزئیات وڅېړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پیښې څیړو. د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د اقتاش سیمې یو شمېر بزګران وایي چې د جګړو له کبله د دوی د شولو دغه راز نور فصلونه له منځه تللي او خلک ډېر زیانمن سوي دي. دوی وایي چې دولت باید په سیمه کې امن راولي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه سي او د خپلو کرنیزو مځکو سمه څارنه وکړي. تفصیل د اجمل آریان په راپور کې.
د خان آباد ولسوالۍ د علم او فرهنګ له زانګو څخه د جګړې او تشدد په میدان مبدله شوې ده. د خان آباد ولسوالۍ له نن نه یوه پیړۍ وړاندې د قطغن مرکز و. همدارنګه نوموړې ولسوالۍ د شمال ختیځ ولایتونو د علم او فرهنګ ځانګړې زانګو وه. د دې لرغونې ولسوالۍ په سینه کې ډېر علمي کادرونه روزل شوي دي، خو د یوې مې لسیزې د کورنۍ جګړې پیل له کبله د دې ولسوالۍ ډېری فرهنګیانو او علمي کادرونو له دې ولسوالۍ سره د تل لپاره خدای پاماني وکړه، ځکه دغه ولسوالۍ د جګړې په میدان واوښته او تر نن ورځه پورې پکې نامنۍ او جګړه جریان لري. د کندز د خان آباد ولسوالۍ ډېری اوسېدونکي کروندګر دي چې ډېری وخت هم غیر مسؤول وسلوال او هم وسلوال طالبان د سیمې خلک په یو نوم او بل نوم ځوروي. د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمې یو شمېر ځایي اوسېدونکي شکایت کوي چې څه باندې یو میاشت کېږي چې د اختاش سیمه د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې ده، چې له کبله یې د خلکو زراعتي فصلونه ټول له منځه تللي دي او خلک اقتصادی ستونزو سره مواجه شوي دي.
یو میاشت کېږي چې یوازې داخل د ښار دولت سره نوګرد طالبان دي، هلته هم طالبان ځوروي، دلته هم اربکیان ځوروي، پیسې اخلي. نوګرد افغانستان په کښت باندې ولاړ دی، موږ خوار غریب بیچاره خلک یو. نو دا به تر کله پورې دولت داسې بخصاصي کوي؟
دلته وروره درمندونو اور واخیست، دا مرمۍ چې باید دلته د خدا د حافظ غونډاره ده، دا چې دا مرمۍ ولي وروره ګله چار راغله، په کورو لګېده، په درمنو لګېده، هلته په څو درمندو باندې دلته ولګېدلې کلي کې وروره ګله پسته درمندونو اور
دغه خلک. همدارنګه وایي چې له یو خوا دوی د جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه بېځای شوي دي، خو له بلې خوا غیر مسؤول وسلوال په سیمه کې په یو نوم او بل نوم خلک ځوروي او له خلکو څخه په زوره پیسې غواړي، او که څوک سرغړونه وکړي نو د ټوپکیانو له خوا وهل کېږي.
کروندګرو ته یو لویه ضربه ده، چې اقتصاد یې ډېره ضربه کړې ده، چې دا کولی نه شي. هغه زحمت یې کاکله د هندوانې کرلي دي، هغه نه شي کولی چې بازار ته راوړي. په دې سې لاره کې جنګ ده، امنیت نشته. د دغه خلکو غمه باید وخوړل شي او امنیت تامین شي، تر څو کولی شي خلک په ښه توګه د خپل محصولات بازار ته راوړي او په ښه بیه خرڅ کړي.
د خان آباد اوارسو د قانون ټوله پاتې سوله طالبانو لاسه، د اربکانو لاسه، ورځ نه لرو، هلکان تللی نه شي، در بدر استو، خاورې په سر استو، شولې لاړلې له منځه، غنم لاړل له منځه، ترکاري هم لاړل له منځه، پالیزونه هم کړي، دوانې هم کړي، ټول په منځ نه لاړل.
د دې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې دولت باید لومړی دغه ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو له حضور څخه تصفیه کړي، او په دویم ګام کې په دې ولسوالۍ کې ټول غیر مسؤول وسلوال خلیصلا کړي، څو خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. په همدې حال کې د کندز د والي ویاند عبدالودود واحدي د خلکو اندېښنې تاییدوي. هغه وایي چې ډېر ژر به امنیتي ځواکونه نه یوازې د خان آباد ولسوالۍ بلکې د دې ولایت ټولې سیمې به د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي، څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د یادولو ده چې د کندز ولایت ډېری خلک کروندګر دي، همدارنګه د خلکو اقتصاد هم په زراعت او مالدارۍ پورې تړلی دی، او د خپل د ژوند لومړنۍ اړتیاوې له همدې دوه سرچینو څخه برابروي. خو د جګړو له امله د خلکو اقتصاد ډېر زیانمن شوی دی. باید وویل شي چې د حمل میاشتې راهیسې په دې ولایت کې جګړه جریان لري، خو تر اوسه پورې یوه سیمه هم امنیتي ځواکونو د مخالفو وسلوالو له حضور څخه نه ده تصفیه کړې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
محمد فهیم عبید په خپل پیغام کې لیکلي دا چې افغانان ولې د منځني ختیځ د اوسېدونکو په څیر اروپا ته روان دي، علت یې په افغانستان کې بیکاري، ناامني او نورې ستونزې دي. نادیه له زابل لیکلي د غزنی ولایت له مرکزي محبس نه د سلګونو طالبانو تیښته د محلي ادارې وظیفوي غفلت ښیي. شفیع جان ځدران بیا په غزني کې له بنده د بندیانو د تیښته پیښته په کتو سره لیکلي چې د ملي یووالي حکومت په خپلو کې لاس او ګریوان دی. د غزنی له زندانه په سلهاو بندیان تښتي چې ډېره برخه یې وسلوال طالبان دي. عبدالولي په اوروزګان کې له نامنۍ شکایت کړی او وایي دغو جګړو ولسي خلک هم زیانمن کړي دي. محمد مدني له نورستان لیکلي چې په نورستان کې د اداري فساد مخه نیول سوې ده، ځکه نو د ده په خبره په دې ولایت کې د بیا رغونې زیات کارونه روان دي. حکمت الله حماس له هلمند لیکلي داعش ډله په کجکي ولسوالۍ کې له خلکو سره زیات ظلمونه کوي، هیله ده حکومت یې مخنیوی وکړي. محمد قاسم ځواک بیا د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال دوستم نه هیله کړې چې ننګرهار ته ولاړ سي او هلته د داعش ډلې د فعالیت مخه ونیسي. او صدیق الله شفق له هلمند د کلی په هلمند کې ورځ په ورځ حالات خرابېږي. هیڅوک نشته چې غم یې وخوري یا د ولسي خلکو ژغ واوري.
دا وستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. اوس به اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د انتخاباتو د اصلاح په اړه راولاړو شوو بحثونو او په الکترونیکي تذکرو کې د افغان کلمې په اړه مخالفتونو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا په افغانستان کې دویم ځل انتخابات وشي. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې جمهوري نظام ولس ته کومه ګټه نه درلوده او هڅه باید وشي چې دا نظام په صدارتي بدل شي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې دا مهال د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ په یو شمېر مسایلو کې اختلافات موجود دي او همدا اختلافات د دې لامل شوي چې افغانانو ته ګڼې ستونزې پیدا شوې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتو اصلاحاتو کمیسیون د پیشنهادي طرحو عملي کول ستونزمن دي. په مطلب کې د فیفا یا د آزادو انتخاباتو بنسټ د مسؤلینو په حواله ویل شوي چې د دې پیشنهادونو له ډلې یو شمېر ګونګ دي او که عملي شي حکومت ته به په سرخوږي بدل شي. د مطلب لیکوال ویلي چې د انتخاباتو اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتو د نظام ستونزې سمې نه دي څېړلې او همدا لامل دی چې پیشنهادونه یې هم واضح نه دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې بې هویته تذکرې د ملي یووالي لپاره زهر دي. په مطلب کې راغلي چې یو شمېر پردیپاله خلکو اوس هڅه پیل کړې چې د افغانستان له تذکرو څخه د افغان کلمه لري او قومونه پکې ولیکل شي. اصلاحات ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې که حکومت ژر تر ژره د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل نه کړي راتلونکي انتخابات به هم شفاف نه وي. د مطلب لیکوال ویلي چې حکومتي چارواکي نور باید د دې تذکرو ویش ته پلمې پیدا نه کړي. او په پای کې سرخط ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې ملي هویت ملي مسأله ده. په سرمقاله کې راغلي چې دا مهال په افغانستان کې ټول قومونه اعتراض کړي څو په الکترونیکي تذکرو کې ملي هویت ذکر شي.
اروپا ته له سوریې، عراق، افغانستان او ځینې نورو هیوادونو څخه د کډوالو د تلو بهیر له مرګونو ستونزو سره سره روان دی. په اصل کې چې پرون د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د څو نورو ماشومانو د مړینې خبر ورکول سو، یونان چې د دې بحران په لومړۍ کرښه کې پروت دی د دې ستونزې د حل لپاره د اروپایي ټولنې د هر اړخیزې پالیسۍ د جوړېدو غوښتنه کړې ده. احمد تکلا او نور تفصیل.
په اروپا کې د کډوالو بحران لا هم دوام لري او په دې ترڅ کې په تیرو دوه ورځو کې زرګونه نور کسان له مقدونیه څخه سربیا ته په روانو اورګاډو کې ځانونه هنګری ته او له هغه ځایه د اروپایي ټولنې غړو شتمنو هیوادونو ته رسوي. د یونان سرپرست صدر اعظم واسیلی کیتانو له اروپایي ټولنې غوښتي چې اروپا ته له روانو کډوالو سره د چلن لپاره یو پراخه او هر اړخیزه پالیسي جوړه کړي. میرمن تانو د یونان په ملیتینی ټاپو کې خبریالانو ته وویل: فکر کوم چې هیڅ هم د داسې یو بحران تمه نه درلوده. زه باور لرم چې د کډوالو د شمیر ټوله اروپا حیرانه کړي، ځکه هیڅ هم د دومره زیاتو کډوالو د راتلو تمه نه درلوده. خو فکر کوم چې اوس ټوله اروپا پریکړه کړې چې دا ستونزه په یو جلا طریقه حل کړي. په همدې حال کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې جرمني ته د کډوالو د پراخې څپې د محدودولو په مقصد به له اتریش سره په ګډ سرحد کې موقتی کنټرول ټینګ کړي. توماس دی میزر پرون وویل د دې اقدام هدف دا دی چې جرمني ته د کډوالو پراخ هجوم محدود شي او پر هغو اقداماتو تمرکز وشي چې جرمني ته د روانو کډوالو لپاره په پام کې نیول شوی دی. دی میزر د کنټرول د څرنګوالي جزئیات روښانه نه کړل. نږدې 18,000 کډوال پرون او ورځ ورځ د جرمني مونشن ښار ته ورسېدل او تمه ده چې سکل به ټول 3,000 کډوال جرمني ته ورسیږي. دا کډوال له بیلابیلو لارو خو ډیرای په کښتیو کې د یونان سواحلو ته رسیږي. د هم قاسم له عراق تښتیدلی کډوال چې د یونان په ملیتینی ښار کې د کډوالو په یو کمپ کې اوسیږي وایي: موږ په بهر کې له مرګ سره لاس ګریوان وو. قاچاقبرانو غوښتل چې موږ وغولوي. تیاره وه، ویره وه، او د خوړو او څښاک لپاره مو هیڅ نه درلودل. 15 ساعته په بهر کې په دې حالت کې تیر شول. په همدې حال کې راپورونه وایي چې پرون 15 کډوال چې نیمایي ماشومان وو د یونان فارماکونی سیټاپو ته نږدې هغه مهال مړه شول چې کشته په سمندر کې ډوبه شوه. د پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوي، خو د یونان د ساحلي ګارډ یو ویاند ویلي چې 4 ډوب شوي ماشومان نوي زیږېدلي وو او په نورو کې 15 نجونې او 15 هلکان وو. ویان زیاته کړه چې د دوی ادارې 18 نور کسان له ډوبېدو څخه ژغورلي او له ډوبې کښتۍ څخه 13 نور کسان یې په فارماکونی سیټاپو کې موندلي دي. د متحده عرب اماراتو چارواکي وایي چې د خوست له شیخ زاید پوهنتون سره خپلې همکاري ته ادامه ورکوي. نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د یکشنبه په ورځ د خوست شیخ زاید پوهنتون څخه د متحده عربي اماراتو د حکومت و پلاوي د کتنې پر مهال د یاد پوهنتون د استادانو او چارواکو یوې دستورې ته وویل چې د دې پوهنتون علمي او ودانیزې ستونزې او اړتیاوې خپل دولت ته رسولي او په نږدې راتلونکي کې به دوی عملا په دې ځای کې یو شمېر ساختماني پروژې پیل کړي. د متحده عربي اماراتو د حکومت لخوا د راغلي پلاوي مشر احمد التاینجي په خپلو خبرو کې که څه هم د مرستو اندازه مشخصه نه کړه، خو وویل چې دوی په ترتیب سره د پوهنتون د ټولو اړتیاو پوره کول په پام کې لري او یو شمېر پروژې عملا پیلوي.
لا اريد ان اطيل ولكن قد يكون المهم في الموضوع ماذا ستقدم دولة الامارات لهذه الجامعة.
خايت اوس بدی ته منتظر وای چی د عربي متحده اماراتو هغه مرسته چې په پام کې دی اعلان کوم. خو موږ په دې اړه پخوا هم د خوست د ولایت او د پوهنتون د چارواکو سره لیدلي، د دوی ستونزې مو خپل هیواد چارواکو سره شریکې کړي او اوس به هم ستاسو غوښتنې تر دوی ورسوو. ډېر ژر به یو شمېر پروژې پیل کړو. د شیخ زاید پوهنتون په انکشاف کې موږ در سره یو. خوست والي حکم خان حبیبي د دې هیئت د سفر موخه د یاد ولایت د پوهنې او لوړ زده کړو د برخې سره مرسته وبلله.
د دغه هیئت موخه او راتګ دا و چې د متحده عربي اماراتو د مرستو په دوام یو ځل بیا د خوست معرف او دیاری تحصیلاتو د پیاوړتیا لپاره د شیخ زاید پوهنتون سره لیدنه وکړي، دغه پوهنتون ستونزې د نږدې نه واوري او بالاخره د خپلو کومکونو په دوام باندې دغه پوهنتون په لا انکشاف او پرمختګ کې له موږ سره راتلونکي مرستې ولري.
د خوست شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس مجیب الرحمن کریمی وویل په دوو برخو کې د عربي متحده اماراتو استازو ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي دي او دوی هیله مندي چې یاد هیواد په دې برخو کې ورسره مرسته وکړي.
اکاډمیک بخش کې فرزند مونږ د استادانو د سویل وړول دي چې هغه په دې معنی چې فرزند مونږ دوی سره کو کولای سول د دوی په مرسته باندې د نورو نړیوالو پانتونونو سره پارتنرشپ ولرو. د هغه اګریمنت مونږ ورسره امضا کړ چې د دې طریقې مونږ کولای سو چې مونږ استادان د پی ایچ ډی او ماستری دغه ډیګریګان دوی ترلاسه کړي. هغه چې ترلاسه کول د طبیعت چې دا د پانتون د ظرفیت وړول کې هغه شیندې او په ځمن کې مونږ د زیربنا په حساب کې هغه 15 چې فرزند تر اوسه پورې مونږ هغه لپاره تعمیرات نه لرو هغه مونږ دوی سره شریک کړی پروپوزل نستدی ان شاء الله ټول لیکل سوی دی.
یادونه ورده د خوست شیخ زاید پوهنتون اوسنی اداري کمپلیکس هم د متحده عربي اماراتو په مالی مرسته جوړ شوی چې په خوانی ودانۍ د پوهنتون د محصلانو د اوسنی کمیت لپاره بسنه نه کوي.
دایش دلی په پاکستان کې د وی تازه حمله مسولیت منلی دی. ذبیح الله شفق رپورت رالېږلی.
افغان پولیسو سیرما په باجوړ ایجنسی کې د ایش وسلواله ډلې د پاکستاني ځواکونو پر یوې پوستې د برید او د غیر سوزولو ادعا کړې ده. د دایش د اسلامي دولت وسلواله ډلې یو غړي د یکشمې پر ورځ رويټرز خبري اجنس ته ویلي چې د وسلواله د باجوړ ایجنسی په دمه ډول نومې سیمه کې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر یوې پوستې برید کړې او حقیقت اور چولې ده. په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې د برید د تحریک طالبان پاکستان دغه ډلې لخوا شوې چې سمو د مخکې له دغه تحریک لارې بیلې کړې او د دایش وسلواله ډلې سره بیت اعلان کړی دی. په عین حال کې د پاکستان دو امنیتي چارواکو چې نوم یې نه دی اخیستی رویټرز خبرې اجنس ته د ملیشیا ځواکونو پر پوستې د برید پخلی کړی خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې د دایش وسلوالې ډلې ملاتړو په قبایلي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې د برید ادا کړې ده. د ملیشیا ځواکونو پر پوستې د برید ادا په داسې وخت کې شوی چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د دایش وسلوالې ډلې شتون رد کړی خو د دې تر څنګ دا ډله د سیمې لپاره ګواښ بللې ده. که څه هم د پاکستان حکومت یا امنیتي مقاماتو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې هیواد د دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که چیرې د برید د دایش وسلوالې ډلې ملاتړو کړی وي نو دا د حکومت لپاره د اندېښنې وړ ده. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستانی پوست پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې د داعش لخوا پر پوستي د برید په اړه اندېښنه وښوده او ټینګار یې وکړ چې د سیمې هیوادونه دې د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډه ستراتیژي جوړه او همکاري پراخه کړي.
واقعي چې په لویه سطح باندې په پاکستان کې داسې د داعش څو قداور نو لیډر شته چې هغه داسې هدفونه ولګي چې هغې ته موږ وویل چې واقعي د دوی یو وجود شته دی. دا د کوم ملک کار نه دی چې د دې مخنیوی وشي، بلکې هغوی چې د خراسان کومه سوخه یادوي نو د هغې مخنیوي لپاره پکار ده چې علاقایي سطح باندې څه داسې ټاکلي ګامونه او داسې یو بل سره روغه جوړه او یو بل سره اعتماد او د انټلیجنس معلوماتو یو بل ته ورکول او د دې نه علاوه د هغې لپاره یو سټریټیجي پکار ده چې هغه د ټولو مرکونو مشترکه وي.
داعش یا اسلامي دولت هغه وسله واله ډله ده چې دا مهال د عراق او شام ډېری سیمې تر ولکې لاندې دي او همداراز ویل کېږي چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم زیلې غوړولې دي. د یادونې وړ ده چې داعش وسله والې ډلې په باجوړ ایجنسۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې د برید مسؤلیت په داسې وخت کې منلی چې تېره اونۍ په پاکستان کې افغان سفیر جانان موسادی په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې دا ډله د سیمې د امنیت لپاره ګواښ بللې وه او د دې د مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو او همکاریو ټینګار کړی و.
لس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صفین اوري.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی له زندان څخه 325 زندانیان تښتېدلي دي. دغه کسان تېره شپه 2 بجې هغه مهال له زندانه وتښتېدل چې وسله والو مخالفینو له 100 لورو پر زندان حمله وکړه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي د بروکسل کنفرانس لپاره د کابل لخوا ورکړ شوی مهلت سره موافق دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP بدخشان ولایت ته د مرستو د موادو رسول وزنډول. د پاکستان په ملتان ښار کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه 10 تنه ووژل شول او تر 30 زیات نور ټپیان شول. څلور دېرش کډوال چې ویل کېږي نیمایي ماشومانو پرون د یونان یو ټاپو ته نږدې هغه مهال مړه شول چې کښتۍ په سمندر کې ډوبه شوه. جرمنی دغه هیواد ته د کډوالو د ورتګ د محدودولو لپاره له اتریش سره پر خپله پوله د کنټرول اقدامات وضع کړل. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به سوریه ته د پوځي تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکړي.
د خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوریدل دی. د دې او نورو خبرونو تفصیل له ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. که تاسو هم انټرنیټ لرئ او فیسبوک کاروئ کولی سئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ. ادرس یې facebook.com/ازادي راډیو. 2:19 پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. خو تر هغې مخکې یو رپورټ لرو. په کوټه کې د پښتو 3 ورځنی نړیوال سیمینار روان دی او نن یې وروستۍ ورځ ده چې سرلیک یې دی پښتو ژبه او جهانیت، ستونزې او امکانات. دې سیمینار ته له افغانستان، پښتونخوا او د نړۍ له نورو هیوادونو څخه لیکوال ورغلي او درې ورځې په پښتو او پښتنو ته ورپېښو ستونزو باندې خبرې وکړلې. تفصیل له کوټې د برکول میاخیل په راپور کې.
له 9 کلونو وروسته کوټه ښار یو ځل بیا د نړیوال پښتو سیمینار کوربه دی. دغه سیمینار د کوټه پښتو اکیډمۍ لخوا جوړ شوی چې د شنبې په ورځ د ښار په لوی سرینا هوټل کې پیل شو. دې سیمینار ته له کراچۍ، پښتونخوا، افغانستان، کاناډا، جرمني او د کوټه له شاوخوا سیمو پوهان، سیاستوال، لیکوال او شاعران رابلل شوي دي. د سیمینار په لومړۍ ورځ په اکثرو مقالو او ویناوو کې په لارو بر کې د پښتنو پر تعلیمي ستونزو او د حل پر لارو چارو یې خبرې وسوې. د سیمینار د پرانیستونکو غونډې مشري د بلوچستان والي یا گورنر محمد خان اڅکزي کوله او د پیلامې په توګه د سیمینار برخوالو ته خپله لیکلې مقاله واوروله چې پکې د پښتو ژبې پر سوچه کېدو ټینګار وکړ او وی ویل په پاکستان کې باید پښتنو ماشومانو ته په خپله مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل شي. ښاغلي محمد خان اڅکزي د سیمینار موضوع جهانیت یا ګلوبلایزیشن ته په پام سره وویل.
جهانیت یعنی ګلوبلایزیشن کوي وخت د ځان سره ډېری ګټمیری او نوې څانګې راوړي، نو بل خواته ډېری ماتې ګروپي هم پېښوي او په زیاته بیا وجبه جهانیت کې روان عمل دی. صادق شاهد دی چې په تیرو زرو کالو کې د جمعیت څو څپې راغلي دي او د کمزورو او نوسه د ژوند جواب ډېر څه لکه خاشاک کې په بادې وړي دي. د پاتو خلکو پاتې ژبې یې هم جوړ کړي دي او هم یې د منځه وړي دي او هم دغه د پښتو سره شوي دي.
نومیالی شاعر او لیکوال درویش دورانی د پښتو او د بلوچستان ښوونیز نظام تر سرلیک لاندې مقاله واوروله او په دې ایالت کې په مورنیو ژبو د زده کړې په بهیر کې ستونزو ته کتنه وکړه. ښاغلی درویش دورانی وویل پښتنو ماشومانو ته که په پاکستان کې په لومړنیو ټولګیو کې په خپله مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل سي دوی به له خپلې ژبې نه پردي کېږي.
د هر ماشوم دا یو منل سوی حق دی چې ابتدایي زده کړې په مورنۍ ژبه وي. خو دا کومه پرېکړه چې بلوچستان صوبایي پارلمان لخوا راغله هغه هر څوک له ماشومانو سره مرسته نسي کولای، خو د ژبې د ودې لپاره بیا هم بې ګټې نه ده. په ښوونیز نظام کې د یو مضمون په توګه د پښتو زایدل به لږ تر لږه دا ګټه خو ولري چې هر لوستی پښتون به بیا خپله دغه مورنۍ ژبه لیکلی او لوستلی شي.
له کابل راغلي د کابل پوهنتون استاد لیکوال او څېړونکي لال پاچا ازمن په افغانستان کې د پوهنې پر تاریخي بهیر رڼا واچوله او د بېلابېلو حکومتونو په مهال په افغانستان کې تعلیمي بهیر ته پر ورپېښو ستونزو خبرې وکړې او په لارو بارو پښتني سیمو کې د تعلیم او سولې په اړه څو وړاندیزونه ورکړل.
پښتني سیمې د جنګ له بلا ژغورلو په کې د امن جنډه راپاول، د یو منظم منسجم او پر علمي معیارونو برابر تعلیمي نصاب رامنځته کول، د پښتنو په سیمو کې د ښوونځیو دروازې پرانستل او په عصري سیستم د ودانیو جوړول. دولتونه باید د متوازن معارف په برخه کې عملي ګامونه واخلي. پښتانه باید له هغو کلتوري محدودیتونو ناوړه په لاس واخلي چې هغه د تعلیم پر وړاندې ستونزې رامنځته کوي. د ښوونځیو سوځولو پر وړاندې دي د دولتونو، ولسونو او مدني ټولنو له لارې پراخ پروګرامونه جوړ او عملي شي.
ډاکټر زرغونې رښتین زیور هم له کابل په دې نړیوال سیمینار کې ګډون کړی دی. دی په خپل مقاله کې وویل چې که د ملګرو ملتونو د علمي او کلتوري سازمان یا یونیسکو له تعریف سره سم پښتو ژبه د روغو او فعالو ژبو په قطار کې درول غواړو نو باید له هر پلوه علمي خدمت ورته وکړو.
یونیسکو سازمان ژبې په دوه ډوله ویشي، روغې یعنی فعالې او ناروغې یعنی غیر فعالې ژبې. کومې ژبې چې د وخت په تېرېدو پرمختګ کوي او د خلکو په منځ کې د اهمیت وړوي، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز سیادت یې ور په برخه وي، روغې ژبې ګڼل کېږي. د دې لپاره چې پښتو ژبه د روغو ژبو په کتار کې وساتو زموږ مسؤلیت دی چې د ژبې لپاره کار وکړو څو د پښتني ټولنې ستونزې په تعلیمي او تربیوي، اقتصادي، سیاسي، اجتماعي برخو کې له منځه ولاړې شي.
دغه سیمینار به نن د یکشنبې او دوشنبې په ورځو هم دوام ولري چې ورته راغلي پوهان او لیکوال به پکې خپلې علمي مقالې لولي، ویناوې به پکې کوي او د سیمینار په پای کې به یو قرارداد وړاندې کیږي چې د پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان له حکومتونو به پښتنو ته د ورپېښو بېلابېلو ستونزو د هوارولو غوښتنې پکې کیږي. د یادونې وړ ده چې دا په کوټه کې د پښتو څلورم او په مجموع کې لسم نړیوال سیمینار دی. تر دې مخکې په پېښور او کابل کې هم په تېرو کلونو کې د پښتو نړیوال سیمینارونه سوي دي چې د دې اوسني سیمینار غوندې د پښتو ژبې، ادبي، علمي، د ښوونې او روزنې ستونزې پکې څېړل سوي دي.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دغه پروگرام کې د والیبال د فدراسیون د ستونزو او لانجو په اړه درته ریپورت لرو او همدارس له داسې یو افغان اتل سره مرکه درته خبرو چې په هند کې نړیواله تلولي ګټلې او تمه ده چې نورې نړیوالې لوبې هم وکړي. د افغانستان د والیبال فدراسیون لوبغاړي وایي چې د دغه فدراسیون په رهبرۍ کې رامنځته شوې ستونزې دوی له سیالیو پاتې کوي. د بدني روزنې ریاست لخوا د والیبال فدراسیون لپاره تعین شوی سرپرست ازادي رادیو ته ویل چې د نوي رئیس ټاکل کېدل په دغه فدراسیون کې غیر قانوني بڼه لري. اخوا د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې د والیبال فدراسیون لپاره انتخابات د ولایتونو د استازو په ګډون د اصولو لمخې ترسره شوې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د والیبال د ملي ټیم لوبغاړي شکایت کوي چې د والیبال فدراسیون په رهبری کې بستونزې دوی له سیالۍ او پاتې کړي. دوی وایي چې هیڅوک لوبغاړو ته پام نه کوي او ټول د څوکیو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د ملي لوبغاړي وایي هر څوک چې دغه فدراسیون رئیس کیږي باید لوبغاړو ته پاملرنه وکړي او هغوی لوبو ته ولیږي. د افغانستان د نجونو د والیبال ملي ټیم کپتان فروزان هدیه او د والیبال د نارینه او د ملي ټیم کپتان سیر رحمانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شاید نه پام یک سال دو سال دیگه طول بکشه تا جنجال از یاساف شود.
اغلی هدی وی یو کال دو کال به وخت نیست چې د دوی لانجی ختم شي. باور وکړه یو لوبغاړی ته یو اونۍ تمرین ډیر اهمیت لري چې چیرته ورسوي. اوس چې د فدراسیون ترمنز له یو کال رئیس لانجی پیدا شوی دی، زه چې د ټیم کپتان هم یم نشم تللی، ځکه چې فدراسیون خپل ستونزې نه هواروي.
مشکلات داشتیم خوشبختانه وخت کې
اغلی رحمانی وی ستونزې مو لرلې، خو ورسره هغه چې انتخاباتو نیټه وشوه موږ سرپرستین کړی او کوم ستونزې نه و او موږ خپل سرپرستی ختم کړو او رئیس وټاکو.
دغه
لوبغاړی له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دغه فدراسیون ستونزو ته رسیدګي وکړي. اخو د بدني روزنې ریاست لخوا د والیبال فدراسیون لپاره ټاکل شوی سرپرست محمد ناصر نوري ازادي رډیو ته ویل چې د دغه فدراسیون لپاره د نوی رئیس ټاکل کېدل غیر قانوني بڼه لري او هیڅوک ترې خبر نه دي. خغلی نوري وایي نړیوال فدراسیون به نوی رئیس څنګه ومني؟ موږ لا خبر هم نه یو، په خپل ځای ناست یو، له انتخاباتو خبر هم نه یو. خبر نه و چې داسې توطعه کېږي او په ناقانونه توګه انتخابات کېږي. د پټو دروازو تر شا له دې خبرې نه سرپرست، نه مرستیال او نه هم د فدراسیون سکرتر جنرال خبرو. د بدني روزنې ریاست استازی هم آن د انتخاباتو تر ورځې پورې نو خبر
نبودم.
د خغلی نوري په خبره د فدراسیون لپاره نوی ټاکل شوی رئیس د یک شنبه په ورځ په زور د بدني روزنې ریاست ته راغلی او دغه فدراسیون ته ننوتی دی. دا په داسې حال کې ده چې تمه روانه اونۍ د شمال شرق زون سیالۍ ترسره شي. اخو د المپیک د ملي کمیټې استازی وایي چې دوی د والیبال فدراسیون له انتخاباتو څخه سمه څارنه کړې ده. دغه فدراسیون سکرتر جنرال محمود حنیف ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل: موږ د المپیک د ملي کمیټې په استازیتوب یوازې له انتخاباتو څارنه کوو. انتخابات د هغو قوانینو له مخې کېږي چې فدراسیونونو ټاکلي دي. دا څارو چې له هموغو اساسنامو څخه بهر نشي چې د نړیوالو قوانینو په اساس جوړ شوي دي. خغلی حنیف وویل چې د ډاکټر مسعود په وړاندې یوازې جاوید اشرفي سیالي وکړه چې هغه هم له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. که څه هم د آسیایي لوبو او نړیوالو المپیک سیالیو ته لږ وخت پاتې دی، د والیبال لوبغاړي اندېښمن دي چې د دغه فدراسیون ترمنځ شته لانجې به هغوی له دغو لوبو پاتې راولي. اوس به هم راشو مرکې ته. د احمد ولی هوتک سره مو مرکه کړې. هوتک په هند کې په دې وروستیو کې یو نړیواله تلولي ګټلې ده.
سلام تاسو د غړي ډټور ریدم کې ته د پروفیشنل لوبي وچې کالیکوټ کې ویني د یو ستر سازمان په نوم اس اف سي سازمانو چې پروفیشنل سیالي تقریبا د یو لوی سټډیوم کې ولې زما خپل لوبم مرکزی لوبه ولا چې نه ټول مسابقې ما په لوبه چا کې دي. نو زمونږ ترمنځ یو کاپي شه او چې دا کټ معنی کې د سوېلې شم افغانستان د هندستان ترمنځ. نو خوشبختانه ما خپل سیال ته په دې سانو اولو کې ماته ورکړه او دا کپ مې اندزان کړو.
اوس مصروفیت لري په هند کې، آیا تمرینونه خپل کوي که څنګه؟
زه وین په ولسم تاریخ به ته قرار زه کابل ته راشم او یو ډول خبر شم. نو خوشبختانه دم سبقه ما انټرنیټي لایف لور دی نه لایف هم ولې په دوبه کې یو بل متبر سازمان دا غوې د امام سبقه وکړل. دا غوې مړه درخواست وکړه چې ته زمنګ سازمان ته راشه او ته زمنګ سازمان سره مونږ سره قرارداد وکړي. ان دی یو کال لپاره ان ادریس سلور سره لپاره ته زمنګ سازمان کې لوبه کوي. زه منتظر دی غوې منو دوبه ته فرواز کوم د نوې سبقه لپاره زه دوبه ته زمال ته سره قرارداد کوم. نو راتلونکي مسابقه هغه بیره ته تاکي تکم ځکه او څه وخت نو وخت تر اوسه نه مونږ
مننه خغلی هوتک دغه لوبه مو چوکړه د مو په څه امتیاز باندې وګټل؟ یعنی کوم تکنیک مو وکړو او د مو څومره لوبه د چوک تاسو وګټله؟
د مو تقریبا 14 لوبه ولا او د پروفیشنل ایرفی لوبه مې تقریبا 16 لوبه راځي او د اماتور سره تقریبا 14 لوبه راځي. نو دا لوبه یې وخت یې نو پنځه د خونه دا لوبه یې به پنځه د خې مو مبارزه کړو مونږ ته ټایم راکړو. نو د پنځه د خونه مخې ما په دې سره کې دا وګټله ځکه مونږ فری فایټ یا ام ام ای کوو یعنی کې تاسو معلومات وي ان آزاد لوبه ده. دا مو په سبمیشن وګټل نه په سبمیشن کې مې تسلیم کاری خپل
درته وی چې غواړی چې نور لوبغاړي مو هم وروزي ک څنګه خپل هم تمرین ورکوي لوبغاړو ته ک څنګه؟
او زه کابل کې خپل هم تقریبا مخکې دوه کړو خو یو ستر کلب مخ ته وړم تقریبا سلو څخه زیات شاګردان هم روزم باندې ځوانانو ته خدمت کوم یم او ډېر دین هم لذت وړم خوشحالی یم چې ځوانانو ته هم خدمت وکړم څه چې مې یادی نور هغه نورو هیوادوالو ځوانانو سره هم شریکوم.
قدر من اوریدونکو په همدې سره رسیږو د پروګرام وروستیو شیبو ته. تر بلې مزه سفی ولاستان اگزای په پاکو بخون کې خدای سپارم کې شیبي ولرې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. پګوریدونکو سلام. د ملي وحدت په حکومت کې لډالو سره موازی نور اتحادی او ډلې هم په جوړیدو دي، لکه چې حکومت د همدغه نوې ډلو لپوستین لاندې پټ کړی. خدای دې خیر کړي. د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطې تر پوزې رسولې دي. دا پین ولایت چارواکی غواړي چې د ولایت په لوی څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي. تیر ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله لنیولو وروسته خوشې کړل. او قاچاق بران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي. د خبرونو تفصیل در په دار آژانس خبر را کوي چې هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطې تر پوزې رسولې دي. خبر زیاتوي چې هیوادوال په دې هم خفا او ګیله من دي چې په حکومت لالا باندې دغه دوه زامن یعنی رشوت او اختلاس او یوه لور واسطه تر نورو ډیر ګران او نازولې دي او هیڅ هم نور ته وایي. خبر د موثقو منابعو په حواله زیاتوي چې دغه دوه ورونو او یوې خور د ملي وحدت له حکومت جوړېدو وروسته د ملت د وینو په زبېښلو پیل کړی دی. کارپوهان اټکل کوي چې که حکومت لالا د خپلو دغو درېو نااهله اولادونو لاس ورلنډ او مخې ونه نیسي نو لرې نه ده چې حکومت لالا به هم را چپه او ګونډې مال کړي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د اپین ولایت چارواکي غواړي چې د خپل ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي. خبر زیاتوي چې له همدې امله د دغه ولایت چارواکي بزګران د کوکنارو کرلو ته هڅوي او مرسته ورسره کوي. د دغه ولایت یو غټ چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط وویل،
مونږ غواړو د تریاکو په برخه کې نړیوال ریکارډ جوړ کړو او هغه په دې ډول چې د ولایت په لویه څلور لارې کې د تریاکو دومره غټ مینار جوړ کړو چې د فرانسې ایفل برجم پسې ونه رسیږي.
خو قاچاقبر کوکنار خان بیا دغه خبره نه مني او وایي چې چارواکي په دې چل ټول تریاک راټولوي او بیا یې پلوري او که کوم مینار هم جوړ کړي نو د شپنو له کوم مورچله به لوی نه. بے خبر آژانس خبر را کوي چې تیر ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله لنیولو وروسته خوشې کړل. خبر زیاتوي چې قانوني غلو دغه دوه تنه غیر قانوني غله د دې لپاره نیولي و چې د قانوني غلو له اجازه پرته غلا کوله او هیڅوک یې هم په جریان کې نه واچولي. خو له څېړنو وروسته معلومه شوه چې غیر قانوني غلو د قانوني غلو له مشره اجازه اخیستې وه خو هغه خپل کسان نه خبر کړي. د غلا د چارو کارپوهان باور لري که په هر غلا کې د قانوني غلو اجازه او خوښه موجوده نه وي نو غیر قانوني غله هیڅکله هم د غلا او یا کوم بل غیر قانوني کار د کولو جرأت نشي کولی. او وروستی خبر دا چې اوس قاچاقبران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي. د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې له همدې امله اوس قاچاقبران د نیولو خطر نه احساسوي او ښه په آرام زړه قاچاق کوي. آن تر دې چې د تریاکو او نورو مخدره موادو پر قاچاق برسېره یې د انسانانو قاچاق هم پیل کړی دی او هره ورځ په زرګونو تنه هیوادوال نورو هیوادونو ته قاچاق کوي. د قاچاق د چارو ماهرین وایي چې دغه پرمختګ په کارونو کې د ملي وحدت له روحیې پیدا کولو وروسته رامنځته شوی دی او د ملي وحدت د حکومت دغه د ملي وحدت د روحیې بابول لوی پرمختګ دی. خبرونه خلاص شول.
لشم گل بردبار صاحب سره مبارکا درته کړی دا کی واوري نو د چاپړوسی له تخنیکونو به خبر شي. بردبار صاحب کلم رای خپل ځان اوریدونکو تورو پیژنې نو خوشاله بشو.
اولینا په دواړو سترګو صدقه مو شم، خدای مو راته ژوندې لره. خلک می چاپروز بولی خو نوم می لشم گل بردبار دی، په لشم خیل کې اوسېږم، صدقه مو شم.
او اوس څه کار کوي؟
په خو هم غړ سړی وم او اوس هم غړ سړی یم. په خو هم له غټو خلکو سره ګرځېدم را ګرځېدم او اوس می هم ټوله ناسته پاسه له غټو خلکو سره ده. صاحب
خلک چاپروسی بده ګڼي او چاپروس ته هم په بده سترګو ګوري، ته څه پکې وایې؟
دا څه وایې قربان موشم، خلکو پسې مه ګرځه، خلک هر څه وایي. چا چې د یو شي خوند نه وڅکلی په خوند یې هم نه پوهېږي. زیاتره خلک هغه کسان دا تبلیغ کوي چې د چاپروسۍ خوند یې نه وي لیدلی. صاحب
رښتیا وایې، دغسې خدا
څومره هوښیاره جلۍ صدقه دې شم چې دومره سر په خبره ورسېدي. چاپروسی یو ډېر غټ هنر دی او هر څوک دغه هنر نه لري. هغوی چې نه لري نو بیا په موږ چاپروسانو پسې تبلیغ کوي. ما خو تر اوسه هېڅ ډول بدي پکې نه ده لیدلې پرته له ګټې.
یعنې چې ګټه لري؟
ډېرې زیاتې قربان مو شم، اقتصادي، سیاسي، اداري، عوان، روحي او جسمي ګټې.
جسمي ګټې څه شی دي؟
جسمي ګټې ورزش ده. مثلا ځغلې به سر بخته پورته کوي، روزی بخوروي، ملا بجګوټی ټکوي، د څټ حرکتونه، د خېټ حرکتونه او د ملا حرکتونه، د ژبې او د خولې حرکتونه، د سترګو او روز حرکتونه، قربان دي شم د حافظې او تیز فکرې حرکتونه، دا ټول د چاپروسۍ کولو پر وخت اجرا کیږي او د چاپروس د جسمی روغتیا سبب کیږي، قربان دي شم.
او سیاسي ګټې څه شي دي؟
ماهر چاپروس همیشه یو مطرح سیاسي شخصیت وي، ځکه یا له لویو مطرح سیاسي اشخاصو سره لکه د سوري غونډې ګرځي او یا هم په خپل یو څوک شي، قربان دي شم. بلا دي والا که رښتیا درته وایم، هر څوک غواړي چې یو لوړ ځای ته ځان ورسوي خو د رسولو توان یې نه لري. او چې دغه کار کوم شریف چاپروس وکړي نو بیا یې نیت پې بد وي، بلا دي واخلم.
مننه لشم گل بردبار صاحب چې لمونږ سره مرکه ته حاضر شوی.
لته نه مننه کوم، قربان دي شم، نام خدا ډیر لایق او خیر جلی. هر وخت چې چیرته کار بند شو ما ته غږ کولی شي، څه خدمت دی وکړم اوس؟
مننه.
لته هم مننه، تشکر، خیر ویسی، د نیک او صالح اولادونه.
وی وس خلک په واسطه مقرریږي، د همدغه سی و مقرر شوی خبریال لکاره مخبره وو.
ګور الک هم د اوس په بازار ته لاړ شي او دوبه یو پاکله به یو رپورت جوړ کې پوښوي. او چې بیل وړ شوی کنه همدا وو وګوره چې د ملي وحدت په حکومت کې د کومو شایانو بیل وړې شوی دي او د کومو شایانو نه دی وړې شوی، او دا بای ولې وړې شوی دي، څومره وړې شوی دي او د کومو شایانو وړې شوی دي. خسه پوښو دنو د سب ضروري شایان در سره واخله او پام دی چې د ټایپ بالتې دي سوځیدلې نه وي. ټایپ هم را سره واخلم. نو چې ټایپ در سره وانهخلې د خلکو غوونه به په چی کې ټایپ کړي. خسه را سره وا به اخلم. هلو
صاحب، خبری علیم.
چه دی ویل؟
صاحب په بازار کې یم، اوس کومې خواته لاړ شم؟
هم دغلته د بیو پوښتنه وکړه.
صاحب د څه شي دی بیې؟
د ټولو شیانو.
ښه صاحب، په سترګو
دا څومره احمق دی، ښه مې پوه که څه وکړي خو هغه دی بیا هم نه پوهېږي، د واسطې خو دې رنګ ورک سي. الو
صاحب، خبریال یم.
نو څنګه دې کړم چې خبریال یې؟
صاحب ما ویل چې له چا نه پوښتنه وکړم.
د مال پلاره.
صاحب دغه دوکان په کوم مارکیټ کې دی؟
چې تلې ته مې درته وویل.
صاحب ودی ویل چې د شیانو د بای په باره کې ریپورت جوړ کړه.
نو جوړ دې کړ.
صاحب خو دغه جوړوم یې، خو ودی نه ویل چې له چا نه پوښتنه وکړم.
درته ومې ویل چې له دوکاندارانو او خاریانو نه پوښتنه وکړه او غوږونه حساب کړه.
ښه صاحب، دغلته یو سړی پیرکي خرڅوي، پوښتنه ترې وکړم.
ترې وکړه.
بله
سب خبریالیم
بیا تو وای
سب ما ویل کله چانه پختنه وکم په غوسکی که خوبه نه را باندې
کاش کی دغه خوله در ما تک چی تیر دی لدی رپورټه د کور ته دی لاړ شه ته هم بیا خبریال شوی
ښه سب خیر وسی په کور کې به مې له پلاره د ټولو شیانو د بیې پوښتنې وکړم هغه ته د ټولو شیانو بیې معلومې دي ځکه چې مور مې د ورځې درې څلور ځله په سودا پسې لیږي
پرامانه ننگر نشنا برابره کلی و او برخه خیستون کی و برای افغانپور صادق سپینغر مسکا احساس اوزه حوصه اکمت کلمونگ سره اڑیکی نیسی نو دی پوست بکسونو شمیری مود دادی کابل سوارلس یو و یا کندهار دوویشت کندوز یو خوست یو او جلال آباد چلو
محبت کسری لمبی لمبی نوے لے بنے بتا پسے نوے محبت کسری لمبی لمبی نوے لے بنے بتا پسے نوے ٹولش بتا پسی جا
set my soul on fire it'll never grow cold by fire keeps on burning 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 in my soul
maybe I'm crazy about you maybe I can't live without you maybe I'm crazy about you maybe I can't live without you
hasi balli zapatha patha main dama kad sirge tum ramre ramre ve bane bata pase ve kad sirge tum ramre ویالی ویالی نوے لے ونے بتا پسے
Let's relive.